درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به استه وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست ښه خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به موږ تاسو د غوریانو په حق او تر څنګ د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی به موضوع د غوریانو په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي، او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن ته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملک شمس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي، او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نوموړي په استاد اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رضي الله عنه مشرف سو، او همدارنګه د امارت دوه سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده، او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی هغه ته ورکول کېږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي، او کله چې دغه د غوریانو واکمني د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواک وه، خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودی. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه، خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي، او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاڅون وکي، او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي، غزنی نیسي، او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښېنوي، او د غزنی حکومت چارې د ته ورکوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د صحیح شکل سره حکومت نه کوي، او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړکیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د د وجلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي، چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي، چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي، او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، د غور د واکمنی چارې د ته په لاس ورځي. دی بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته، چې هغه د غزنی حاکم و، هغه ته ماته ورکوي، او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي، او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1509 قمری کال کې، او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي، او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کېږي، او دلته د خوارزم شاهان راپورته کېږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنی څیره انشتګین غرجه نومېدی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنی کس چې د دغه حکومت بنسټ کېږدي او راپورته کېږي هغه همدغه انشتګین غرجه و، چې دی پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنی هزاره جات د سیمې څخه دی، او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمه نیسي یا د ته ورکول کېږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقیانو په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت ور په برخه کېږي دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي د انشتګین غرچه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کېږي او د ده حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څېره چې هغه انشتګین و دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجقي خدمت ته یې کړی و یا د سلجقي دولت په خدمت کې و د هماغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کېږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه یې تر دې ځایه رسېږي یا دغه بدله ورکول یې تر دغه ځایه رسېږي چې د خوارزم امارت دته ورکول کېږي چې بیا وروسته د ده د واکمنۍ څخه وروسته یا د ده د دورې څخه وروسته چې کله دی مړ کېږي او د ده د مړینې سره سم بیا د ده زوی محمد واک ته رسېږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کېږي. محمد بیا د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شاه نوم کېښود، یعنی د خوارزم شاه نوم یې په خپل ځان باندې کېښود او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمرانان چې و هغه د علاءالدین تکش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړې توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ولکې لاندې سیمې چې بیا خپل اعظمي حد ته ورسېدې او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خوا څخه د منځ ځي او په دې توګه بیا د سند سند تر سندو پورې د خوارزم شاهانو واکمني غځیږي. یعنی دغه د سند د سند تر سندو پورې دا ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورځي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمني چې و هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا ده چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه، دونه ډیرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نه سو یا ډیر وخت دوام ونه کړي، ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغول د خوارزم شاهر ونیوي، چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د له منځه وړلو موده راورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ له منځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې و چې لشکر یې د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللي، دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کېږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سویوې د همدغه پله پسو یرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامداره جګړو په دلیل، که څه هم دغه سیمه ډېره اقتصادي ودې او غوړېدنې لپاره مناسبه نه وه، یعنې که څه هم دا شرایط ورته مساعد نه وه یا داسې یو زمینه ورته برابره نه وه چې د اقتصادي اړخه وده وکړي، خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډېر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجې، همدارنګه پنبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې دوی ته زمینه او هغه شرایط مناسب نه و یا داسې مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیداتو له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجې، غنم، وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي و، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریانو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه کلاګانی او ودانیانی هم دوی په دغه دوره کې جوړ کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 3.5 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د یوه ډبرلیک په درلودلو سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډېره په درنه سترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزني ښار سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډېر ښایسته ودانۍ د مینځ زوړې خرابوي، په همهغه وخت کې یا په همهغه حال کې دی هغه شیرونه چې د دې ماڼۍ په حق لباندې ویل شوي وه ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کېښودل. دا هغه د علم ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لاسته راوړنې یا کارونه وه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي او دا خبره مشهوره ده چې استاد خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډېر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د د پلر شونه باندې لیکلی دی او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاونده د دیوال لرونکي شاعر هم په همدغه وخت کې اوسېدل چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیره وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر یې نه درلودی. د بل پلوه بیا دی د یو عالم د علم پال او ادبپال څیرې په توګه پیژندل سوی دی او داسې ویل کیږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړي دي سره لدی چې دی یو بیرحمه بې تدبیره او سیاست نه درلودن کې څیره وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوست پاچا و. نو ترنو سکونکو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شیبو سره مل پاتې شوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پاموړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، هیلی میو منی در نوزده کون کو هیله د چروغ او جوړ بیا سا وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنل ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره مل وسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل سو، نو دغه لاسته راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هغه وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله ته داخل کی او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلود او د هغه په ملاتړ سره سری مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو. چې لومړنۍ مرحله د 1999 څخه تر 1994 میلادي کال پورې دوام درلود. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي
د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړه د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1944 کال څخه شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورني او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالي او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دی چې نوموړی پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کم مالیات چې جنس په جنس سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې وه. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالي ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنی کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغوه سوه او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخې پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یووالي د خلکو په منځ کې ډېرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سي نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نه سي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت اسکا هم په درو قواو باندې ولاړه، یعنی پر اجرایه قوا، مقننه قوا او قضایه قوا باندې ولاړه چې امانی دولت هم د هیواد حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودي، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ سو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیا لیسې جوړ سو، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې ترڅنګ یې دیارلس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. او همدغه دی چې امان الله خان د ملکه ثریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لیندۍ په میاشت کې په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کېږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په وروسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی وي غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د تورې په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنو د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان. او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسو یې درکړو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دی. او تر څنګ د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي، تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي. او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل بلجیک او سویس ته سفر کوي، وروسته بیا المان ته ځي. او په المان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یوه ترخیه الوتکه هم د المان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي. او د المان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان دغه سفر سره انګلستان که څه هم دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي. همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې. د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته. دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي. زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي، او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولای شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل ښیي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې، او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي، او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي، او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمینه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي، په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه. د اصلاحاتو عملی کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي او د افغاني خپلواکه دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروف کیږي او د دې پلان طرحه بیا داسې وه چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع سي تر څو دولت مجبور سي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او د داسې څخه وروسته بیا د شمال جبهې یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل سي او په چټکۍ سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالي رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځو کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي. په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپلې اړیکې د کابل د والي علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد د دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دادرپور ست باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. رور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي. عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنیږي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم را تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم را تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. عزیزم غصه نخور که زندگی شد سفید، مثل ما که پشت ابرای سیاه، مثل ما که پشت ابرای سیاه. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو
اثر بدار کنی، غم دنیا رو اثر بدار کنی، جام می سر کنی، شب و سحر کنی، غم دنیا رو اثر بدار کنی، غم دنیا رو اثر بدار کنی، غم دنیا رو اثر بدار کنی.